کرشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د تشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. اختر مو مبارک شه، هیله ده چې د اختر شپې ورځې در باندې په خوشحالۍ تیرې شي. سږنی اختر په داسې حال کې افغانان لمانځي چې د تیرو کلونو په نسبت له پوځي نظره امنیت ښه دی، چاودنې او وسلوالې حملې نشته، خو میلیونونه افغانان اقتصادي امنیت نه لري. میلیونونه ښځې او نجونې د تعلیم او کار په برخو کې له نامعلوم او مایوسوونکي برخلیک سره مخامخ دي. شایي ډیرو د اختر شپې ورځې هم په تش نس تیرې کړي وي. په یو شمېر ولایتونو کې ښځو ته ویل شوي چې د اختر د لمانځلو لپاره له کورونو ونوځي. دا هغه موضوعات دي چې د جګړو او چاودنو د کمیدو له کبله د خلکو پر خوشحالۍ سیوری غوړولی دی. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې پر پرمختګونو د دې برخې له یوه افغان متخصص سره هم غږیږو. هم درس ترشناس ولاندی په دې خبرونه کې په دې هم خبري کول خپل درنو ملمنو سره چې افغانستان اوس په کومه خوا روان دی. زموږ د دې خبرونه ملمنه دي د حقوقي او اسلامي علوم متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو لومړی سرپرست رئیس یونس مومند، همدارس د سافټویر متخصص آقا ملک سحر. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو ته هرکلی وایم. اختر مهم مبارک. ستاسو په نظر دا اختر څه فکر کوي چې نورو اخترونو د افغانانو لپاره څنګه یو اختر دی؟ کومه داسې نظامي پیشه، کومه بده پیشه چې چیرته چاودنه شوې وي، حمله شوې وي، داسې کوم خبر مو نه درلود تر اوسه پورې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، اختر مو مبارک، طاعات او عبادت مو قبول. مخکې ز په یو ولایت کې دی ولسوالۍ کې دی ورور سره غږیدلم، زما آشنا وو. ما هم دغه پوښتنه وکړه د امنیتي لحاظ. خوشبختانه مشکلات نشته، اما په واقعیت د امر کې د وویل چې دکاندارانو شکایت لرل چې هغه جنس چې راوړی و په باندې پاتې شو. خلکو سابق که چېرته دوه کیلو اخیستل، اوس یې نیم کیلو اخیستی دي. په بازار کې چې روان دی هغه جمع جوش چې په تیرو کلو کې اوس په بازار کې په شکه نشته او هیڅوک نشته دي. خلک په فقر او تندستۍ کې قرار لري او په دې خاطر باندې سخت خپه او مایوسه. شکر.
مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د جمعې په ورځ په کندهار کې په یوه جومات کې په خپله وینا کې په دې تاکید وکړو چې په افغانستان کې باید خامخا اسلامي نظام په کامل ډول جوړ شي، نافذ شي، او په دې برخه کې په پرمختګونو د خوشحالۍ څرګنده کړه. او پاینال کې ویل چې د کفارو هیڅ قانون ته به په افغانستان کې اجازه ورنه کړي. ستاسو په نظر داسې ممکنه ده چې هغه څه چې دوی د کفارو قانون وایي، طبعا منظور به دا وي چې هغه قوانین چې نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو جوړ کړي دي، آیا بیغو کېدای شي یو مملکت وچلی شي؟ ما ته یو سوال دا پیدا شو، د ترافیکو قانون چا جوړ کړی دی؟ د مالیه قوانین چا جوړ کړی دي؟ همدارس ګمرکی قوانین د کېدای شي څوک وایي چې د مالیه قوانین هم اسلامي شته، او زکات اخلي او شر اخلي، لیکن چې کله او شر اخلي بیا نو مالیه سل لپاره اخلي. کنه په دې اړه تاسو نظر واورو، تاسو په نظر دا ممکن ده او کنه؟
مننه. تصادفاً ما 500 تیزس د کانتیننتل لا او د اسلامیک لا د مقارنه په ډول باندې لیکل او چاپ شوی دی، او نور تحقیقات هم په دې برخه کې دی. ته ازهر شریفو پورې لرم. دا اوږد بحث دی، یو عام خبرې دي، یو عمل کې یو سلسله اجرا دي. یو مسلمان د پاره څوک چې کلمه الله اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه په دې خوشاله دی چې د اسلامي قوانین په ټولنه کې تطبیق شي او کفري قوانین نه وسی. کچرتا منظور د دوی هغه د شلو کلو تجربه و چې دیموکراسي او ازادي په څو لوچو فلمو سریالو کې او د افغانستان نمائندگی کومه د قاسی کوله په نړیواله توګه پر سطح کې مطمئنن چې دا د یو مسلمان غوښتنه ده چې همداسي باید وشي چې اسلامي. اما په دې برخه کې افراط او تفرید کول او په شعارونو باندې خلق په اصطلاح تر یو حده پورې تیریستل، د اسلام شریعت په نامه مدون کتاب نشته. دا بعضی به وایي چې دا څه وویلې، دا مې دقیقه په دې وویلې چې د اسلام د اصولو نه برداشت چې قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د مبدئی او اولیه منابع او په توګه بیا وایي چې درېم اجماع او تلورم قیاس دی. د په مورد کې کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دی و کچته په کوم مسأله کې بحث یا سوال پیدا کېده مراجعه کېدله، او هغه به هماغه چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر ویلي هماغه به اجرات کېدو، خبره مشکل نه و. اما بل هغه د احادیثو په تفاصیلو باندې چې د اسلام شریعت تفصیل شوی دی، برداشت د مجتهدینو په لسهاو او کچرته ونو هم په لسهاو خو په لسهاو فرقې او فتاوا دي، اما که مدون کتاب نشته. که د مدون کتاب مثلا مثال درته ووایم چې وبخي په مصر کې مدني قانون جوړ شو او یو سلسله علما او د افغانانو چې هلته وبخي زده کړې کولې وتوانېدل د داود خان په وخت کې دا مدني قانون چې د مختلفو فتاواو نه جمع شوی او د مختلفو مذاهبو نه جمع شوی و اصح مذاهب اصح فتاواوې راټولې کړې او په څلورو جلدو کې مدون قانون د مدني شو. اوس چې مونږ په عامه توګه خلکو ته وایو چې زه اسلامي شریعت تطبیقوم کفري هغه نه تطبیقوم، دا د خبرې په توګه د هغه چا دپاره چې د عمق د قضایانو خبر نه یي جالبه خبر ده، د مسلمان ملت دپاره جالبه خبر ده. اما د قانون مدونول دا ځانته میکانیزم لري. که چېرته زه یوه فتوا ورکوم او زما حیثیت زما هویت زما د مشروعیت مرجع معلوم نه وي او زما شخصي پتاوایي او وایي چې په دغه ولایت کې داسې تطبیقوم، دا د دولتدارۍ د اصولو نه لږ ذره لري خبر ده. په دې خاطر باندې دلته ترجمان په کار دی چې یو څه چې یوه خبره وکړه چې د دې خبرې ترجمه یعنې څه. هماغه چې تاسو هم اشاره وکړه، اصل د شریعت څه دی؟ هغه مواردو کې چې د اسلام په صدر کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو سلسله شیان وجود درلود، په هغه وخت کې ترې استفاده شوی و، په هغه کې شارع د نن مقننه مرجع د نن حق نه لري تغییر راولي، هغه واضح هغه ښکاره هغه دین هغه د دې ملت غوښتنه ده. اما په هغه مواردو کې چې نه درلودل، په هغه مواردو کې د انالوجی او قیاس پر بنیاد باندې د اسلامي مراجع او لخوانه قانون تدوینول، او دا هغه ضرورت دی چې د دین انکار نه دی پکار. په دې بانا باندې چې
لیکن ډاکټر صاحب صحیح دی، اوس فرض نه هوایی چلند دی، د هوایی چلند او د علما تاسو اسلامي علما یا دغه څه خبر دی؟ غوی خو حتی دومره هم ځینې به خبر دی چې د یو چا قصه به درته وکم، ځکه چې اختر دی کم خبرې او څه وژدیم سي پروا نه کوي. د طالبانو په تیره دوره کې وای پیلوټوم له هرات نه کابل ته دی یو دوه لوی مشران انتقالول، وای ورته مل چې په تو شی بو کې بل اوریزو واوړو، وای دوی ول چې دا څنګه ناممکن ده، یعنی دوی ذهن دانه منله چالو ته کړي تروریزم پورته شي. دوی دا فکر و چې خدای پاک په خپل لاسونو باندې اوریز راوړي او په یو ځای باندې وروي. وای کله چې اوریز وخت کار کړ دی اوریزو په منځ کې مالو تک تیر کړ، وای راتول چې دا خبره خو مونږ ته وکړه نور خلکو ته مکو چې خلکو عقاید کمزوري کړي.
انا لله وانا الیه راجعون. چې یو مصیبت سره مواجه شي نو وایي چې زه خاص د الله تعالی د پاره يم او الله تعالی راځي کوم راځي کیدونکې په 1940 کال کې په یو نړیوال کانفرنس کې د اسلام او سیکولریزم په موضوع کې ما یو لیکنه درلوده چې د دنیا مختلف مذاهب او نهضت درلوده زه نتنه چې سیکولر نیم د اسلام دین سیکولر دین نه ده اما دا په دې معنا نه ده چې په هر شوبه په هر مسلک په هر اداره کې دی ملا حاکمی ملا بودن افتخار ده اما تنها ملا بودن د هر کار د اجرا لپاره مناسبه خبر نه ده هر کار چې متاسفانه نن سبا د طالبانو د فهم پر بنیاد باندې دلته زه یو فنی مسلکی متخصص او مستنطق ته چې د جنایي مسائلو د ترور مسائلو د امنیت د مسائلو خبره کوي هغه په فنی او مسلکی انداز کې لټي بر علاوه د تعهد نه بر علاوه د پاکی نه دا کار تنا د ملا کار نه دی
bale
دا ملا ته توهین نه دی ته چې په جنایي مراجعو کې د ملایي پر بنیاد باندې دا چې څومره بوشکه ده پټاو کوي دي څونه بمونه دي کی دي په دې بنیاد باندې انتخاب او انتصاب وشي د دولتداري نه د اسلام د دین نه لسره نه هغه نه نه هغه عمل ده او د اسلام په ده ملا شاهي د اسلام دین په مفو په د سیکولر او ادم سیکولر خبره نه ده منګه چې دوه خبرې وکړو بیا دلیل راوړي چې دا تیر نظام ده سی او هغه بل نظام سی او د سیکولر ده سی او سکشویان ده سی دا سره د دې سره رابطه نه لري تیر نظام خدای دې لودله سیکولاریزم خطا او حرام کړ ده د اپوتن د تمام خبرې صحیح اما دولتداری په دغه رقم باندې چې زه د اسلام د دین نه بهر بل قانون نه پریدم د تعبیر څه ده دا باید معلوم شي موږ هم نه پریدو چې مسلمانۍ نشي منلې کچیرته په دې باندې څوک خلل ولري کلمه ده سره وای نه کاري او ته سره وشي دې کې شک نه
bale
اما متأسفانه
ډاکټر صاحب
بیا چې مشکل بل ده کې متأسفانه فهم د دین نه ساده
ډیر مننه ډاکټر صاحب هم درځو زموږ بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونو سرپرست رئیس یونس مومند هم وسره سره دی مومند صاحب تاسو ته مرکلی وایم
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې له تاسو وړاندې کوم تاسو درنو میلمه ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامي وکړي چې شاخته پیل کړی وي او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي تاسو ته تاسو محترم فامیلو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او ټول افغانانو ته او ټول مسلمانانو ته تقدیم او مهرباني تاسو
سلامت اوسئ ډیر مننه تاسو دې هم مبارک وي مومن صاحب اختر څنګه ده په خلکو باندې څنګه تیټیږي په شتمنو نه تاسو د اقتصاد سره تړاو لري کارموله اقتصاد سره تړلې ده د خلکو ژوند په اختر کې څنګه ده
تاسو به تر معلومه ده چې در پروسه ښکاله اختر فکر کوم چې په ښکاله اختر په لسته به تر مستفیدې خاطر معلومیږي چې د افغانستان د صادراتو کچه ولته او ښکاله پروسه ښکاله موږ تقریبا 1.5 میلیون ډالر صادرات لودل ښکاله موږ صادرات 1.7 میلیون ډالر او ښکاله د عامو ولست تجارانو د ټولو خدمات ډیر بهتر و ده مخالګو لسنیوي کړی دی او حتی دا خلګو لسنیوي کوي چې څوک خبر کړی نه دی په ځان دوغو سره کومکونه کړی دی چې دیولې یقینا دا مملکت کار ته ضرورت لري او کار په دې معنی چې بده باید خلګو ته څنګه د روزګار او کار زمينه برابر کړو دا غوښم چې تاسو سره خبرې کوم ځکه دا تر غلې سبا خیر ان شاء الله زوړ سفر د روزګان ولایت ته دی د روزګان ولایت ته موږ سفر دی او هلته موږ غواړو چې د سوداګری خونه اتفاق او د سوداګری خونه هم په دې معنی موږ اتفاق کوو چې هلته چې هلته تاسو ته معلومه ده چې دا غا صادراتو توکي لکه بادام او هر شی چې دی په دې باره کې موږ تصمیم دی چې څنګه وغوښتل چې دا غا بادام شو پروسس دی او منظم سي دا غا شکرپاره پروسس دی ان شاء الله چین هیواد ته بدا دی او هلته د سوداګری خونه فعال کیږي چې دا خپل مستقیم د علاقه در بین المؤمنین سره هدایت او دلته باید د سوداګری خونه فعال سي او د خلکو سره مستقیما همکاري او کومک وسي نو ان شاء الله لږ تاسو ته بهتر معلومات چې په وطن کې توقفي یو نظام تغیریږي یا بل نظام راځي نو خامخا مشکلات ستور سره مو د دې څخه
مومن صاحب او بشه تاسو ول چې صادرات مو زیات شوي دي په دې صادراتو کې شاید ډېر لوی برخه دي سکرو وي چې دغه ډېره ګټه بیا حکومت ته رسی شي په عامو خلکو یې څومره تاثیر دی طبعا چې هر شی چې صادری شي خلکو ته کار پکې پیدا کیږي څه ناسبه تاثیر لري خو فکر نه کوي چې دومره ډېر تاثیر به هم نه لري
نه تاسو ته بهتر معلومه چې د سکرو په وخت کې کار ورځ تقریبا مش په عدد کې 1500 موټر یا 1600 موټر پیدا کیږي دغه موټرونه ته مستقیما کار پښ کوي د سعودي د وو سره ستوک موټر کې کار کې پیدا کیږي په لار کې خلکو ته کار پیدا سعودي دا بهتر معلومه ده چې حکومت هم څه ناسبه پیدا کیږي مګر عام ولسته مفادات دې په دې کې خلک کار کوي په هر وزمش په هر بندر کې تقریبا په دوجې د درو درو څلورو زرو کس خلک په دې باندې مصرف کوي څوک یې باروي څوک یې کښته کوي څوک دغه د موټر عوارض کیږي دا اصلاح کیږي ټکس مملکت ته راځي په دې سره زموږ سړکان د سړکانو بیا یاده د شروع کیږي پر سالنګ باندې تقریبا د تیر زموږ د محترم وزیر صاحب پیدامه سره مجلس چې موږ څنګه کولای شو چې سالنګ جوړ کړو او د سالنګ په اساسي ډول جوړ شي په دې برخه کې موږ دا یو په خپل چکار پر کې ولې دا زه فکر کوم چې دا مملکت دومره استیبل لري چې کار ته ډیر ضرورت دی موږ په خپل زموږ
مناسب د سالنګ خبره مو جالب وکړه په څه شکل سره تاسو وړاندیز دی نن سبا هغه په خاري زمانه نه ده چې سالنګ کله جوړیدو په هغه وخت کې داسې وسایل وو وسته سي وسایل دي چې تونل سلامت داسې ډیر ژر کیندي په نور دنیا کې خصوصا ځینې وادونه لکه ناروی او سویس په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی د اوسنی تونل په باره کې وایي چې ډیر پاس جوړ شوی دی بهتر دا و چې داله جبل سراج له دې ځای نه شروع شوی وای خیر دی لس کیلومتر دی وای 15 کیلومتر دی وای په دنیا کې ډېر وژد تونلونه جوړ شوی دي استاد سو وړاندیز ورته سو
از موږ وړاندیز دا دی مشه د وزیر صاحب پیدامه سره عمر د افغانستان ټول ساختماني شرکتونه دعوت کړي وو په ټاک تجارت کې د وغو سر مخبر کړي چې تاسو 15 شرکت او شپته شرکت سره یو ځای دي چې د پیلنی معزل لپاره هلکو دغه سالنګ چې اوس اسیب لري لاندې یعنی خامه دی د دې لپاره چې دغه مشکل د بل جمی لپاره حل شوی وي د دې لپاره د مختلف نظریې راکړي هلته د پوتاک سره کې زموږ د همکارانو دغه یو کمیټه جوړه شوې ده چې په خپل منځنه دغه در نظر لاندې کمیټه د مختلف شرکتونو نظرونه مخکې دی او کوشش کوي چې دا پر یو منظم دی کانسرسیوم د لارې څخه دا جوړ شي ټول سره یو ځای شي او منظم دا اول دسته لګد د دوام دل په ترمیم کې مش خبر نه ده کړی هغه به د وزارت قائدانه کار دي چې موږ دغه سالنګ چې وستي رجی سره خلک دا یو څه د غلارې څخه پزیر ده او هر فلچ کار پر سعودي په دې کې داسې کار سعودي چې په اصطلاح وي کلوخ در دغه لوټه لیسه ده او بیا ورسته پر کیسه وي موږ وایو چې باید اساسي کار وسې زموږ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې وړاندیز هم داري موږ غواړو چې یو اساسي کار وسې کچېره اساسي کار وسې بیا دا کار لږ داسې وسې نو د وزیر صاحب پیدا مې نظر هم دا و چې کتا سي غواړي چې د سالنګ جوړ کړي آیا په مقابل د یو مادن کې تاسو کولای شئ ته جوړ کړي آیا په مقابل کې د ټول پلازا چې ورته وایي دغه په مقابل کې جوړولای شئ چې ټول د سړک هم ترمیم شي او شیم ترمیم شي د دې نظریات ډېر سیو او سالم او د خصوصي سکتور په ګټه و نو څو د افغانستان خصوصي سکتور په دې کې مشورې کوي او ساختماني شرکتونه بیا هم ستاسو د طریقې څخه مجاغ دي هر ساختماني شرکت چې غواړي د تونل په سالنګ کې برخه واخلي کولای شي چې د افغانستان د اوتاق تجارت رئیس چې آی سره په تماس کې شي چې موږ وکولای شو د دې درمند رابطه څنګه کوو هم د وزارت پیدا مې سره هم د دې سره نو موږ په دې باره کې حاضر یو فکر کوم چې د کار پیدا کول او زموږ نظر دا دی جناب سروان صاحب محترم چې موږ په افغانستان کې د شته فرصتونو څخه کار واخلو دا چې موږ کړي نو موږ په دې باندې ډېر د افغانستان خصوصي سکتور په دې باندې مایوس دی چې درته اوسه پر د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی نړۍ هم خپل خبرې لري د افغانستان حکومت هم خپل خبرې لري چې څه وخت به دا مثلا ګډ میز ته کښېني او څنګه به وکولای شي چې د افغانستان او د نړۍ درمامند رابطه څنګه شي ځکه چې په دې د رابطه نه ټینګولو کې د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د خلکو ډېر تاوان دی د افغانستان د پیسو په منجمه ټکولو کې د افغانستان
موبن صاحب تاسو دې رسمیت بیا یو پښتنه بلم له تاسو څخه کوم بیا سهار صاحب ته ورځم چې د ټکنالوژي په اړه د دوی نظر واورو تاسو دې رسمیت پیژندلو خبره کوي ځینې طالب چارواکي وایي چې مهمه نه ده که دنیا پیژنی که نه پیژنی. البته دا په ښکارا نه وایي بلکې په خصوصي مجالسو کې وایي چې پرته مهم هم نه ده، حکومت یې په لاس کې دی. اما تاسې ویل چې دا ډېره مهمه ده. مهمه په څه ده؟ ستاسو د یو سوداګر پیس وایسي چې که په رسمیت وپېژندل شي نو څه تغییر به ستاسو په کار کې راشي؟
تقریبا تاسو راته ما تقریبا درې میاشتې مخکې یو سفر درلود اروپا ته، د اروپا مختلفو هېوادو ته، د هغه د تجارتو سره مو کتل. موږ چې شاید یو قرارداد کړی وای د زغالو د پولنډ سره، تقریبا چې زموږ زغال شاید خرڅې وای در همسایه مملکتو یا در مملکتو تقریبا $200 ابزود خرڅې وای یا $100 ابزود خرڅې وای
نیم په هر تن کې
باید دا مزور کړی وای د مختلفو لارو څخه. ولې د بنکي تعاملاتو له وجې ونه څوکې چې موږ دا کړی وای. بل مثال، موږ تقریبا دوه د زغال د برق فابریکې موږ پیدا کړې چې هغه ډېر مهم فابریکې. تقریبا موږ د هغه سره خبرو ته ورسېدل، بیا هم د افغانستان د ریکګنایز یا رسمیت نه پیژندل ته موږ ته مخته ولوېدل. اگر چې دنیا وایي یا موږ چې څه ملاقاتونه کړي دي د خارجانو سره، د دورو سره، دوی راته وایي چې تاسو په دې دغه کې نه یاست، ولې موږ مستقیما اسید پذیر یو او دنیا مستقیما د افغانستان په خصوصي سکتور باندې د دې مشکلات او دغه مشکلات د افغانستان خلک ګالي. تاسو وګورئ کچیر یو لک ډالر موږ په خاص سوله دا تقریبا په $100 یا په $200 پر یو لک ډالر موږ داسې وخت راغلی دی په $1000 مستول دي خارج ته، په $2000 خو تقریبا هستول کې رینده مستقیم مستحلق د دې ضروري. بل د ټکنالوژي خبره تاسو وکړه چې ما او تاسو ټکنالوژي واقعیت دی چې د تونل په باره کې باید اصلي ټکنالوژي سفر وخت موږ په سعودي کې بعض افغانانو ته کمپنی لري کار کړی دی، هغه هم زموږ سره اړیکه ټینګه کړې ده. په جرمني کې یو کمپنی د ګیناوټ کمپنی چې هغه هم زموږ سره په ارتباط کې ولري چې موږ څنګه کولای شو په دې همکاري وکړو. بیا هم هغه بنکي سیستمونه چې دي او د دنیا سیستم تر ټولو چې ټول اوس برقي سیستم دی، او موږ باید خپل انتقالات خپل ټول شان باید د برقي سیستم د واجب وکړو. نو دغه مشکلات چې دنیا پر افغانستان پر خلکو باندې چې دا تاجرات دي، علم لري چې د دې تاجرات څخه مخنیوي کې، او موږ دغه مجلس چې نوې جوړیږي د افغانستان په باره کې چې نوې مجلس جوړیږي، دې ته موږ ان شاء الله ارزو لرو چې دغه مجلس هم د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت، د افغانستان د سکتور په ګټه باندې تمام شي او کولای شي چې نړۍ سره یو ځای خپل کار او تعامل د افغانستان پر دغه اصول او قوانین چې په افغانستان کې ستاسو اسلامي امارت پر هغه باندې شروع.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی مومند. اوس په ورشو ښاغلی آغا ملک سحر ته چې د سافټویر متخصص دی. سحر صاحب، نن سبا هر ځای چې ځو د مصنوعي ذهانت چې څوک مصنوعي ځیرکتیا بولي یا آرټیفیشل انټلیجنس په اړه خبرې اورو، دا که زموږ اوریدونکو ته په ساده ژبه ووایست چې دا څه شی دی او داسې ویل کېږي چې نن سبا هم دغه آرټیفیشل انټلیجنس ټوله دنیا او انسانان تسخیروي.
څاروان صاحب، تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. لکه تاسو یادونه وکړه، مصنوعي ځیرکتیا یا مصنوعي ځیرکوالی یا په انګلیسي کې موږ ورته وایي آرټیفیشل انټلیجنس، یا ډیر عام ډول چې خلک سره بلد دي، روباټونه یو ډول دي. دا اوس ډیر یعنی واخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ په دې وروستي یو کال کې، خو واخن ډیر جالب اړخونه یې نیو را پیدا شو. دا د سافټویر پر مرسته، د پروګرامرانو پر مرسته، یو سافټویر ته، یو روباټ ته، یو کمپیوټر ته دومره پوها ورکړل شوی ده چې هغه نن خپل تصمیم نیسي، خپل تحلیل کوي، خپل عواطف لري او خپل حس لري، نو هغه خپل کار نه کوي. لکه د مثال په ډول دغه ورستی روباټونه چې جوړ شو، هغه د ډېرې برخو کې د انسانانو پر ځای کارونه کوي په کارخانو کې. مثلا غذا درته پخوي، دغه نوي موټرونه کته سي ویني سي دي په امریکا کې، دا اوس بیل موټر چلون کې څه دی، ډرایور نه لري، څو کې نه چلوي دي، خپل په کار کې ګرځي، واري فاته ځي ورځي او خلک رسوي. همداسي په کارخانو کې دي، همداسي مثلا پر ډاکټرانو پر ځای باندې واټسن روبوټ دی، آی بی ام کمپنی د سوس دی ډاکټرانو یو ډول دا تداوی کوي دی خلکو. دا د دې یو نمونه دی، خو اصلا مصنوعي ځیرکتیا سی اوس د سافټویر نو ډیر په بڼه راغلی ده. ورسته ورژنونه یې دی چټ جی پی ټی 3، چټ جی پی ټی 4 ماډل نه دی. دی دا ډول دي ستاسو هر ډول پوښتنه ورڅخه وکړي، دی جواب درکوي، تحلیل درته کوي او حل لار درته کوي، یعنی مشوره در کوي، حل لار در کوي، حتی هر ډول موضوع کوټوي دغه په لیکل درته کوي، مقاله تری وغواړي، کورت وای چې کتاب راته ولیکه دته لیکي کورت وای پرون ما پښتنه تری وکه دی ملالی میوند پاړه میوندی پاړه چې موږ تاسو دی تاریخ یو لوی میرمنه وکنه دیغي عکس راته جوړ کړم یعنی دا تر اوسه پورې امکان نه درلود چې موږ دی ملالی پاړه باندې یو اته نقاشي وکړو کنه نو دی
د عکس پر څه شکل جوړ کو یعنی تاسو کړ د دې هغه خصوصیات ور معلومو د دې په اړه چې څه معلومات درلودلې غو ته په کتو به یو شی خیالي جوړ کړی وي هم داسي ده
او مو او داس د ست دي سکرپټ ورکه چې دغه یو میرمن ولا په تاریخ کې او زموږ په دې میوان ته جګړه کې ولا او مثلا پښتنه و دغه شهامت یې کړی او د دې دغه یو د دې په اړه ته موږ ته دغه وخت دې تصویر ته جوړ کا نو دا نظر هغه ټول انټرنیټ کې سیند ملالی په اړه باندې څو لیکنې معلومات یې دغه دې سړول کالی و لباس یې غوسی او سړول سهره یې ولا کنه هغه ټول لټولې دي هغه معلوماتو په اساس ته یو عکس جوړوي ان دا یو عادي برخه ده مثلا کته د هوس هر څور کړه پښتن تر کې سمات یو دی پاړه باندې یو مقاله ولیکا یو ایمیل دا ته ولیکنه مثلا هغه د تدیر په څو ثانیو کې لیکي دغه ماته سمخ کې یادونه وکړه زه خپل پاتیافس د ایمیلو کې لمسوي زکاوت څخه مرسته غواړم انوان ورکم ورته دغه ایمیل ولیکنه نور لیکي او کوم برخه هغه ایډیټ کوم خو ډیر برخه کې حتی باور وسی ترمای خلیکي یعنی دا اوس خبره دادا چې تر انساني دی تحلیل او دی هغه دی پروسس اړخ ډیر کوي دا او دا اوس حال چې ما کومار خان وخت 100 میلیون روباټونه په نړۍ کې په دندو بوختي او ډېرې برخو کې انسانان بیکاره کړي دي دغه ورستي کمپنۍ تاسو وخت لس زره کارمندان له دندو ایست کړل لکه اپل کمپنۍ لکه مایکروسافت کمپنۍ لکه ګوګل کمپنی لکه فیسبوک کمپنی د دې پر ځای روباټونه راوستو کار ته کېنه ولو نه ستړي کیږي نه غیر حاضر لري نه غلا کوي نه 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 رخصت واړي نه بهاني کوي کنه صرف ساته کار کوي یوازې یو انټرنیټ ته اړتیا لري او هغه باید ورکړل شي یا سافټویر یا روباټ یا باټ ډولونه ډیر دی کمپنی ته کار کوي نو پر وروستیو کې سیمه وخت له هتا ډیرې کمپنیو چې دی د مشتریانو د خدماتو برخه کې دی روباټونه کېول دی تر انسانانو د دې چلن 50% ډیر به تر ده اتا د خلکو رضایت 50% زیات ده یعنی کته ورسه له یو شرکت ته مثلا مخابرات شرکت ته سیم کارت مشکل لري که روبات مشکل درته حل کی 50% تر انسان خ درته حل کوي زره درته حل کوي او یعنی کوم ایتا اریمون بنه
پد کیم نه کوي او که کوم یو وات که غلاوی او فساد وی هغه هم نه وي پکې ډیر مننه سلامت اوسه بیا هم درزو خو په داسې حال کې چې دنیا دې خواته روانه ده مشکمی خواته روانه روان یو پدې به هم خبري وکړو ډاکټر صاحب بله مهرباني مهرباني سحر صاحب
او دا اصلي خبر دا دنیا کې واقع نه دی غټ انقلاب ده او متاسفانه افغانستان کې د اوس لوی تر ټولو بد ظلم سي روان د سي دي خوندزي او پانتونونو نه واسي اولیت نه کړل څه بلکې هغه معمولی حالت یې فلج کړل سو سیستم ونړول سو تاسو ولې د افغانستان پانتونونو سیستم مکمل هغه دن رنګ وبولا نن په میلیونونو انجینر په کور کې نستلې او د الیکانو د درس هغه د انګیزي کچه شل ډیر سلنه نه ده یعنی کپو تیر نظام کې یو ماسل په سل په انګیزي باندې په هنتون ته تونن دیس صدام نه لري ځکه وایي چې یو چا چې دوه کال یو کال مدرسه ویلې واغ راغوي د مخ سر رئیس ناسه نو ځي ماستر درما زبې په دې تم کې نه چې چیر ډوړي ځان پیدا کوم دا یعنی نه یوازې چې هغه سیستمونه د اوس پل جکړو لپول ودو دا یعنی زموږ راتلنګ ټیکنالوژي په وړاندې لپخو اچوي نو ځکه پراتلین کلو کې بل یو 2-3 میلیون روباټونه په افغانستان کې ټول کارخانه واخلي هم دغه اوس دغه 15 میلیون 3 میلیون 3 میلیون خلک په کارخانو او شرکتو په دې کې لګیا دي تاسو وګورئ په اروپا کې ډېرې دکانونه او سوپر مارکیټونه اوس یعنی اوټومات سی دي یعنی هیڅ کس نسته په کې سالته ورسی او تاسو وایي سودا درکې ورسره درو اخلا سال کارت نه پیسې ګرځي نغلاسته او نه څوک لا کولای شي دا یعنی دیو تجار لپاره د ډیر اسانه کار دي خپل کارمندان نسته کې او پرځې یو روبات کې نه وي چې نغلا کوي نه غیر حاضر کوي او نه هم کوم موضوع لري خو د افغانستان باندې خلکو لپاره دا یو بحران ده ځکه د دې بدیل نه ده اته موږ د مصنوعي ذکاوت په برخه کې څو تیوریان وتلرو هغه دا دي چې د دې پراتلنګ کلوګي به په میلیونونو خلک بیکاره کی حتی دا بحث چې تقریبا د افغانستان غونډې وادونو خلک اکثریت دی لدندو ایستکوي پر زیرو باټونه کار کوي نو دا خلک سي اقتصادي اهميت هم ترې واخلي، اجتماعي اهميت هم ترې واخلي، ټولنیز اهميت هم ترې واخلي کنه. نو دا یوازې یو فزیکی موجودیت بوله، نور به دې چا لپاره به درد نه خوري. مثلا کارخانه ته ورزیال ته روبوټ کار کوي، که موټر یې چلول هغه موټر په خپل چلیږي، که فرض کوي یو اشپزخانه ته ورزی روبوټ اشپزي کوي کنه، که یو سیستم ته کینوس هغه خپل سیستم کوي. نو ځکه دنه خو دولت او حکومت دغه هنرم واخستل چې دی ځان اپډیټ کړي، ځان نور تحصیل وکړي، هغه لارې مو ته بندې کړي. نو دا یعنی خوانی پیړۍ نه دی چې خلکو به مثلا کښت کرونده پرېښو، مثلا شپنی به یې شروع کړه. دا د ټیکنالوژي دوره ده، موږ مجبور یو ځان اپډیټ
ذہانت په امریکا کې وی او په افغانستان کې به یو چا معالجه کوي، ستا ډاکټر به بیکاره پاتې وي، د کور نقشه به درته لغه ځای نه جوړیږي، پیسې به هلته آنلاین ورکوي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې په ډېرو هیوادونو کې ډېر کارونه دغسې دغه پرمختللو هیوادونو اخیستي دي. خو خیر، رابه شو دې موضوع ته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر له لمانځه وروسته وویل چې د روزي په شان قصاص هم فرض دی او بې قید او شرطه باید دا حدود هم اجرا شي. د غله د لاس په پرې کولو ټینګار وکړ او ویل چې دا کارونه په انفرادي ډول نه کیږي. ډاکټر صاحب سعیدی، له دې خبرې نه منظور څه دی چې په انفرادي ډول نه کیږي؟ او بل پښتنه دا ده چې څه فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې ولې قصاص نه دی اجرا کړی؟ آیا فکر کوي چې شرایط مساعد نه لیدل که څنګه؟
حدودی مسائل د اسلام په شریعت کې د ټولو نه د مخه تربیتی جانب ډیر مهم دی. د حدودی مسائلو چې پنځه شپږ حالت دي، د تطبیق د پاره داسې مقررات او قواعد جوړ شوي دي چې د هغه په نتیجه کې اکثرا په همدا تربیتی او د انذار په سطح کې پاتې کیږي. زه به یو مثال تاسو ته وایم، هغه دا چې دوه خبرې. اوله خبره دا ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې په دې خاطر باندې چې قحطی راغلی و، د سرقې حد د یو کال د پاره جاری نشو. په اسلام کې شارع تلوسه نه لري چې په هر قیمت دی حدودی جزاگان تطبیق شي. الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو واردو کې دو باندې ساقط دي. تاسو ما ته منطقا دا خبره به څوک را ته ثابته کی چې کچیرته یو چا په چا باندې اتهام وارد که چې دې زنا کړی ده او تلور شاهد را نول عقل بالغ غیر فاسق، قرآن کریم وای چې مباشرتن دی دا اتهام راولون که اتیا دوری وحل شی تحقیق بکانه ده. اما هغوی چې متهمیگی پا دغ تخلف بانده، تلور شاهد باید حدیث حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که راغلی دی چه تلور شاهد عقل بالغ په داسې شکل باندې توصیف وکي لکه سلایدانی چې په سلایدانی کې دي. نو ته ما ته په دنیا کې داسې شنی انسان دا وخه چې د تلور عقل او بالغ غیر دلته د کوڅې په اخر سر کې او څوک د چا سره لیدل ده او بس رجم ده. د رجم او یا د نورو حدودی مسائلو د تطبیق د پاره زمن هایز ده مولا، زمن هایز ده محقق ده دی قوانینو پر صراحت سرا دلتا داس تخلفات وینم چه دا مخک ده دینه چه ده دین ده تطبیق خبری دی او سلسله تبلیغات او ده جوحال پلاس که ده اسلامی شریعت ده تطبیق مسئله مطرح کیگی. لازد سمرا جیک شو سلقه می اوه پا کم محاکمه اوه دلتا یو نفر په یوشتم قرن عدالت کې چې د اسلام د اصولو سره برابر هم څارنوال دی، هم قاضي دی، هم مجری دی، متاسفانه په اسلامي عدالت تطبیقول په دا رقم باندې نشکېد. دلته معزز مومن صاحب الله تعالی دی ورته اجر ورکی مطمئنن د خدمت ارزو لري. څو نقاط ته زه توجه اړول غواړم چې دلته د اجرایوي مرجع هدایت د قانون په توګه چې دا دولتداری کې مردود دی چې فلان کس داسې هدایت وکړه او وزیر صاحب دا وویل او فلان کس دا وویل، دې رقم باندې دولتداری نه کیږي. وزیر او رئیس او مجری د قانون د اجرایه قوې کارکوونکی خالق د قوانینو نه دی، خالق د قاعدو او نورمونو نه دی، هغه په ټولنه کې په بله سطح کې فیصله کیږي، دوی مجریان دي. د اروپا کې د صدر اعظم د وخت نه چې د یوې فابریکې د اوبو لاندې کېدو لیدو ته تللی و، رئیس د فابریکې ورته وویل چې مونږ ته ټکس معاف کړه چې زمونږ تاوان شوی دی. هغه ورته ویلې بندي کوي مې، وای ولې ویلې د تا ټکس د قانون پر بنیاد دی، زه قانون امپراتور نه یم، ته باید قانون ته مراجعه وکړي چې په قانون کې کوم مواردو کې تا ته ټکس اجرا کیږي. او دلته زما یو والی په مزار کې ناست دی، ګمرک ته وایي چې دیت نه به ټکس اخلي او د هغه نه به نه اخلي، او که چا ورته خبره وکړله بس هغه به تکول کیږي، رټول کیږي. او دغه کې دلته د مدرن دولتداری دپاره د اسلام د اصولو سره سم تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته، او د والي صاحب په امر باندې اجراءات کیږي، د وزیر صاحب په امر باندې اجراءات کیږي. او زما په نیک ارادي دا د دولتداری سره سره اړین نه دي، سره ارتباط نه لري. موږ باید د یوشتمې پیړۍ دولتداری زده کړو. دلته ډېر داسې موارد دي چې د عصرونو د قرنونو بېده پاتې استو، دا په دې ډول باندې نه کیږي، دولتداری په دې ډول باندې نه کیږي. د یو چا خیر اراده زه مطمئن یم چې جناب مومن صاحب د خدمت لا تړلې ده او شپه ورځ کار کوي، په دې کې شک نشته. وزیر صاحب خدمت کوي، اما د قانون پر بنیاد باندې یو څوک د یو پروسیجر د یو جزا د یو کار مسئول هغه وخت کېدلی شي چې هغه قانون مخکې د اجرا نه هغه نافذ وي. دلته چا کوم قوانین نافذ کړي دي، چا ویلي دي چې تیر قوانین نافذ دي که نه دي، ویلي نه تمام قوانین نافذ دي، موږ هغه څه چې د اسلامي قوانین دي هغه ته دي. خو دا اسلامي قوانین چا فیصله کړه په شکل دی یو مدول؟ دلته ډیر کارونه موږ مخ ته پراته دي. دلته د هپار قیمت د اعتراض خبره نه ده، دلته داسې شیان شته دي چې هغه باندې باید بحث وشي، قانوني لارې ورته پیدا شي، سیستم جوړ شي. وزیر سیستم نه دی چې وایي چې زه هغه چاته ډیپلوم ورکوم چې ډیر بمونه پټاو کړی دي، دا د پټاو خبره نه ده. مطمئنه هغه چا چې ډیر بمونه پټاو کړی دي هغه د قدر وړ شخصیت دی، هغه جهاد کړی دا وطن د ازادۍ لپاره کار کړی، هغه باید قدر وشي. اما ډیپلوم ورکول په بمونه پټاولو باندې
ډېر سیاحت کوربدن. مومن صاحب، تاسې د رسمیت پیژندلو خبره وکړه، آیا کومه خوشبینی شته؟ تاسې چې په افغانستان کې اوسئ کومه خوشبینی وینئ چې د نړۍ به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ آیا طالبانو په هغو برخو کې کوم تغییر راوستی دی په خپلو پالیسیو کې چې نړیواله ټولنه یې د بدلون غوښتنه کوي؟
زه فکر کوم چې د رسمیت پیژندلو موضوع خلاص کړه به یو دروازه وي چې خلاص شي، او د دغه دروازې د لارې یا به د یو ډیسک د ډیالوګ یا د خبرو یو میز جوړ شي، او به کولای شي چې ټول هغه څه چې نړۍ غواړي، هغه څه چې زموږ پیلن د افغانستان د اسلامي عورت قوانین دي، هغه ته به زه فکر کوم چې
دا خو ستاسو یوه هیله ده. اما عملا تاسو څه تغییر وینئ چې نړۍ هم په خپل تګلارې کې بدلون راوړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ خدا اوس خو د دغه ملل متحد د دغه نمبر افیر سو هغه شته چې خبرې کړې وې،
امین محمد یو خبره کړې و چې هغه به بیرته رات،
امین محمد خبرې کړې و
بله
چې موږ خدا خبرې کو ولیدا چې ډیر کړې ده، خو د زه په رات نه خبر ولیدم، خو چې دا بیان ورکړی و دی ویل چې زبده شاید یو خوشبینی وجود ولري چې د افغانستان حکومت پر اساس وجود موږ د افغانستان د سکتور اواز دغه دی موږ توشان درې اصل چې موږ لرو تقریبا په مملکت کې اوس امنیت تامین دی د کرپشن کچا کم شوی ده او د تریاکو د کښت کرکله مخنیول دی موږ غواړو چې د دې په بدل پسې وګورو په خوا د خارجانو د دې په بدل دونه مصارفات کول چې نه څوک کولای چې یو ولایت یو ولسوالۍ کې د تریاک بند کړي امنیت سم دی په خوا تقریبا د هرات چې موږ یو موټر را باسو تر خامه چې ورې ته تقریبا یو سل تلويش ته یو سل دېش ته خلکو اضافه پیسې دي نه
لیکن مومن صاحب دا کارونه دي چې ګورل طالبانو سره
اړه
بله مېرمن دغه دوه خبرې چې تاسو یاد کړئ یعنی د تریاکو هغه سیمو کې کرل کېدل چې د دوی په واک کې وي نو امنیت ټول خراب و چې دوی جنگ کوو د خو نړیوال بیا داسې فکر کوي
دوشان به دې ته په دې مملکت کې د ورځې 200 در 300 انسانان قتل کېدل تاسو ته به تر معلومه موږ دا یو موږ دلته هغه څوک چې په اروپا کې ژوند کوي دا هغه ژوند جلادي موږ دلته ژوند کوو موږ ژوند جلادي موږ دلته د دروسه او قصو جنازه هر ورځ افغانستان ته وتلې موږ دا وایو چې په افغانستان کې اوس یو سرتاسري امنیت دی یو حکومت دی یو خبره ده مشکلات ورځ په ورځ د مابین سره دي او یعنی هغه څه چې موږ غواړو موږ مثلا په فازه د کابل څخه کندهار پورې په موټر کې نه سوې تللی هم د غلو خطرات و نور خطرات و امنیتي خطرات و زوسته دغه ځای ریسم د افغانستان هر ګوټ ته تللی سم مثبت
خبرو په پیل کې دا خبره وکړه مل دا اختر د تیرو کلونو د اخترونو په حساب د امنیت له نظره ډېر شو نه کوم بم و چاودېدو نه جنګ وسو لیکن آیا د نړیوالو غوښتنه همداده د ما لپاره دا سوال دی له تاسو څخه چې آیا نړیوال همدغه غوښت غواړي او که نورې غوښتنې لري
نړیوال باید یو شی وکړي د افغانستان د خلکو غوښتنه ته باید وګورئ د افغانستان څخه دا اوس د خپل د افغانستان د ډېر غټ قشر چې د افغانستان خصوصي کول دي د دې په نمایندګۍ ستاسو سره خبرې کوم خبرې په دې درسره کو ته درسره وګورئ چې امنیت ته د کرپشن کموالی راغلی دی تریاکو کرکله بند ده
50% ټولنه مشزه دي له هر ډول حق محروم دي هغه بیا څنګه
په ترانزیت کې پر مخزه ده چې ته وایم موږ خدای ته وایو چې د افغانستان اسلامي امارات افغانستان حکومت باید په هغه څه چې شاید دی خپل په دې کې لیدلوري ولري د فکر کوم چې د اسلام د اساساتو پر بنا به ما هم شاید کار شروع وي او پر دې باندې وي چې باید ټول حکومت ته حقوق ورکول شي خدای هم دی هر وخت ویل دي چې موږ د اسلامي شریعت پر وړاندې کې ټول خلکو ته حقوق ورکو یا حقوق ورکو زه په خپل چون زه په اقتصاد کې تاسو خبر کوم د مخه ورور چې خبري وکړلې چې ولداه د وزیر خبره موږ چې هر خبر کو غوړی تاسو تل نه دی هیڅ وایي چې تاسو نه ویل چې دا یو ټاکس واخلي او یې مو اخلي او زه تاسو په صراحت وایم چې دا هیڅوک نه ثابتولای چې دا هیڅ ولایت وایي چې تاسو ویل چې دا یو ټاکس واخلي ټاکس نه اخلي دا هیڅ په هیڅ ولایت کې څوک نه ثابتولای او نه چاته ویل
لیکن مومسه د دې اشاره دی ته چې کوم هوا چې قانون نه لري اوس په افغانستان کې قوانين لغوه دي
زتاست خبر کوم
بله
مالیات د ټولنې اساسي جز دی چې باید واخل تاسو چلته په دغه دی کې تاسو تلويش پیسې د 15 پیسې د تاسو تماشو سره نه ګرځي
مشخنه دی ویلی چې مالیات نه اخلي منظور می دا و چې قوانین نه مشخص په یوه کې اعتماد نشته
ما خبر اوسم د مالیات او قوانین نافذ دي اصلاحات اسلامي د اسلام د شریعت پر وړاندې اصلاحات مثلا جریمه ده نه و جریمه معفس ولا مثلا د جریمه په چی شمه سپری او موټر باندې د یو موټر قیمت 15 لک پر دې باندې لاستکه یا 15 لک پر دې باندې جریمه راغلی آیا د کول څه چې د خپل پیسې تایل کې دا پر معفس ولا دا یو ډیر شکه دلته د کمیټې د تورپیسته کمیټه دا وایي دسته پدې ټول کې د افغانستان د خلکو سره مشورې کیږي د قانوندانانو سره مشورې کیږي
دا خو به مثبت اړخ لري کنه هغه منفي اړخ ته اشاره نه کوي چې کوم لاس او شای لاس ګډوډ ډیکل اشترینګونه دا په دې برخه کې بیا څه نه وایست
ګوري یو خبر د افغانستان د خلکو زه تاسو چې کین لیس شل تاسو نه خبر پدې کې سخت بحث روان دی پدې کې کمیټه شروع ده شورای وزیران پر دې باندې کار کوي موږ پر دې باندې کار کوو کین لیس شل لاس په دوبی کې نه چلیږي
تاسو نه په ار یو وخت یو ډول چلی شي دوه ډول نه
زه یو خبر ته کوم زه دا اوس تاسو ته اعلان کوم زه دا غوښ د روزي در مخه په دوبی کې تلم
کرون موټر زما د دوست هغه د پاکستان لا سو حالت چریدلای شوی او هر مملکت ځانته قانون لري د خلکو د خلکو مشکلات ته وګوري د خلکو شته وګوري ولې موږ دغه موږ د دې جوګایو چې په افغانستان کې د افغانستان قانون څه فکر کوم تجارت به ازادي در هر وخت پوری ولی چلول یا دې شان د فار د فار به ان شاء الله سیستم جوړیږي او په سیستم کې به کار پر کیږي کچیر په سیستم کې مشکار پر کو مرنس کوله افغانستان په وچه کې یو راګیر هواد دی او کولای شي چې د ټولو دنیا سره صحیح تجارت ولري په تجارت آزاد دی په ټولو مملکتو کې هم په دغه اداره دوبې کې ان شاء الله کار وخت روان صبر علي زید شایم چې د پک د ام چپلاس ام شیلاس موټران چلیږي زه تاسو ته کوم د لندن چې تر ازه د لندن چې تر ازه جرمنی ته آی د پاکستان له د
ماکات اجازه ورکي هغه مثلا د سید مومن صاحب یو نیم موټر راځي یو نیم موټر ته اجازه ست
مومن صاحب د افغانستان د خلکو سرمایه په بند ده د افغانستان د خلک د څه په کې سرمایه ولرسي د خلکو سرمایه په بند ده په یو لري کلی کې یو
سفر دا یو مسله و
څه زمره دې آیا در دوه ټیم پر خریو سیالته زرته او دا یو کښنی موټر دی یا په 500 ډالر یا په 900 ډالر یا په 1000 ډالر دی یو ځای راځي یو دغه فشکره دی په دې باره کې به د افغانستان د خلکو سرمایه پر باندې د زموږ خلک تقریبا دغه د زموږ کده فرخم ریاده کده بولده کې دا په ورچ کې پرې وتی د دې خلکو ټول تجارت هغه په جاپان کې دا په اتمی چې نه مې چې دی تیری دا لاسونه تر کې یو دا کار کوي
بله بله خوب پر حال بالاخره باید یو لاس شي نه تو لاس خیر من نه سلام
یو لاس سین کله دغه لپاره به کمپاینان دعوت شي هغه موټران چې د پاکستان لاس یې هغه د افغانستان لاس کیږي په دې کې ان شاء الله موږ تجویز ورته نیسو او ان شاء الله کوششونه پر روان دي د خیر تر ان شاء الله دا ډیر یو جزوی کار ان شاء الله کوي
ډیر مننه مخ ته د چې سحر صاحب الله شمه سعیدی صاحب هم غواړي ته وایي مهرباني سعیدی صاحب اول تاسو
زه پدې کې شک نه لرم چې جناب مومن صاحب او ډیر نور ډیر ښه اراده لري چې افغانستان ته خدمت وکړي اما د خدمت لپاره یوازې اراده نه ده پکار دا چې سابق 200 نفر د ورځې شهیدان کېدل دا چا شهیدانول دا سوال مونږ دلته نشو حلولای دا یو چا شهیدانول او یو چا به مشکې کو دا چا شهیدان دی او شنکیږي الحمدلله شنکیږي دا یو خبره دومره خبره دا زمونږه تمرکز په سیستم باندې ده په قانونیت باندې ده دا چې ورته یو کمیټه کوموالی سره جوړ کړی دا الله دې خیر ورکړي اما دا یو وطن په مجموع کې فیصله کول چې را صلا صلا شي چې فلا صلا شي دا باید مرکزی فیصله وشي دا کوم غټه خبره نه ده اما باید سیستمي کار وشي زما هغه خبره چې والي د جلال آباد وایي چې موږ به داسې هغه خلکو ته سخت جزا ورکو ته چې کارای چې ته جزا ورکې قانون ورته یا جزا ورکي او یا نه ورکي په دې خاطر باندې هغه د ګمرک مسله د عطا محمد نور خبره و چې په تیرو نظامو کې د چانه به مالیه خسته او د چې زمونږه بحث په عمومي لحاظ باندې په تمامو تخلفات د دولتداري د اصولو نه خطا کار دی او دا دولتداری اصول او خطا کار اوس په د طالبانو په حاکمیت کې سوال مرکزی دا دی چې د افغانستان د خلکو ارزښونه باید په نظر کې ونیول شي کوم انسان سلیم انسان به دا خبره رد کړي چې د افغانستان باندې حکومت کیږي او د افغانستان د خلکو اراده په نظر کې ونیول شي او هغه څه دي چې خارجي مراجع په موږ باندې خپل ارزښونه تحمل کړي دي کې شک نشته دی اما اسلامی امارت خلکو ته د مراجعه سیستماتیک تعهد نه لري انتخابات نه لري سیاسي عذاب نه مني او په لاسو نور داسې موارد دي چې هغه څه چې وایي د په مقابل د هغه څه چې کوي تناقض وجود لري د دې تناقض د منځه وړلو لپاره عملی کار پکار دی دا څه نه ده چې منګه اول یو زمنګ خپل خبره خوښ وا او دا غدا د حل لپاره مو په خپل خوخه او په خپل روایت باندې کار وکړ او هر څه کول غوښتل شو کاش کې دا څه کېدل زمنګ درد ددا نه دي چې منګه د عالم واسطو په اصلاح چارواکو په څه خپاستو یا منګه د نوې نړۍ چې زماده اسلامي نړۍ د ارزښونو سره په مخالفت کې خلالي دا هغه تحمل ورغواړو دې کې شک او تردید نشته هغه نظام چې د ټولنې د ارزښتونو سره موافق کارونه کې هغه تجلی شوي حاکمیتونه پراشتي حاکمیتونه مونږ نه غواړو، اما سیستم جوړول پکار چې دغه سیستم ته متاسفانه اسلامي امارت ته هم نه لري هغه تاکیدات چې کوي چې دا د اسلامي خلکو دا د افغانستان د خلکو خپل کار دی، خو دې خپل کار ته خود څوک تعهد نه لري چې خپل خلکو ته هم راضیه کول پکار دي. دا په یو کمیټه او په یو کمیسیون باندې او دا چې وزیر صاحب دا هدایت وکړو، وزیر صاحب هغه دا سیستمي کار نه دی، دا د دولتداري نه بې خبري ده، دا د افغانستان واحد افغانستان لپاره مشکل نشي حلولی. دلته پلسهاو نور موارد دي، د یو ملا په توګه، د یو حقوقدان په توګه، د یو قاضي په توګه، د یو وکیل مدافع په توګه، د پنځو ژبو د ترجمان په توګه، د محاکمو کې د هر ورځ د لیدلو په توګه. دلته وایم چې دلته د نورو نه ګیله نه ده پکار، مونږ د اسلامي امارت نه ګیله پکار ده چې کپره دورا سره کول خو پردي وو، دی ولې کوي، دی ولې سیستم نه جوړوي. دا هغه شان دي چې مونږ جوړول غواړو، تر اوسه پورې متاسفانه د دې علایم نه لیدل کیږي. تشکر.
مننه، سلامت اوسې کور ودان. سحر صاحب، یو وخت ټکنالوژي داسې و چې ژر به خپرېدنه، مثلا په امریکا کې موبایل اختراع شو ترڅو چې افغانستان ته راتلو څو لسیزې پې واوښتې، لیکن وروسته چې موبایل جوړ شو، البته وروسته کلو کې هر شی همداسې چټک چټک خبرې شي، موبایل چې هر ورځ یو نوی ورژن یو نوی ماډل راوځي، بیا سبا یې افغانستان ته مرسی شي. دا د مخې تاسې د مصنوعي ذهانت خبره کوله، دا ټیکنالوژي څه فکر کوي چې څومره وخت به وغواړي چې زموږ غوندې هیوادونو ته هم راشي او زموږ خلک هم ورڅخه استفاده وکړي؟ البته اوس خو د انټرنیټ زمانه ده.
تروان صاحب، دا بیخی هغه کوم شی چې دا دی فارس کې د مصنوعي ذکاوت هر ټیکنالوژي هر ورژن اوس په امریکا او په هر یواد کې استفاده کی، په افغانستان او پر بل هر یواد کې استفاده کی. دا اوس ډېرې خلک ته افغانستان، حتی له پاکستان، حتی له هر یواد له دې ټیکنالوژي نه ګټه اخلي او ورس تر بل هغه د استفاده اړخم ډېر کوي کیږي. نو دا فاصله نه پیژني، لکه دغه د انټرنیټ په برخه کې ساسي ویل، لکه د ډیرک موبایل په برخه کې ویل، مثلا آیفون کار ماډل دا او د سامسونګ په ماغه یو هفته ورس په کابل کې پیدا کیږي، اسلام آباد کې پیدا کیږي، دهلی کې پیدا کیږي. نو دا خبره بیخي هغه د فاصله خبره ختمه ده. خدا سي څومره الته په مارکیټ کې ځای پیدا کړی، هغه هم دومره وګده فاصله نه ده. مثلا که تاسو وګوري دا اوس په ډېرې هیوادونو کې، افغانستان شامل باندې، په ډېرې لوړې ټیکنالوژي نه دی، مثلا له ویب سایټونو، سرورونو، اپلیکیشنونو نه استفاده کوي. هر ماډل د اپلیکیشن سره وي، دغه افغانانو استفاده ترې کوي، تاسو په اروپا کې هم استفاده ترې کوي، زیدلته مې استفاده ترې کوم. نو مقصد دی کې کوم دغه نسته، فاصله نسته. خو زه په دې باندې ویره لرم چې افغانستان ته د اوسم ټیکنالوژي لاړ خدمو ډېر وروسته پاتې یو. مثلا د انټرنیټ سپیډ تاسو وګورئ، د مثلا د ټلیفوني مکالماتو دغه وګورئ، کیفیت وګورئ، دا د خلکو د وروسته پاتې.
زما منظور دا و چې یعنی ګټه به د مش خلک څه وخت ترې عملا کوي. مثلا یو وخت ویب سایټونه جوړېدل، زموږ افغانانو به اکثره په پاکستانیانو، ایرانیانو، په نورو جوړول او ګټه به ډېره ګټه به هغوی ته ورکوله. هغوی به سپیس له یو بل امریکایي کمپنۍ نه اخیستی او په موږ به ګټه کوله، تر څو چې زموږ خلک ورو ورو ورسره بلد شول او په خپل مستقیما اصلي خواته یې مخه کړه او له هغوی نه سپیس واخیست، بیا نورو لپاره په خپل ویب سایټونه جوړول. دغه سی اول په موږ باندې نور ګټه وکړي او بیا تر څو چې موږ خبري شو ډېر تاوان هم کړی وي. منظور مې دا و چې زموږ خلک به څه وخت ورنه په دې شکل سره ګټه اخلي.
متاسفانه غلطه یو لوی ستونزه سی وسه در رامنځته سوی، دغه د اصلي دغه منشد سی دغه کار نه موږ زر تر لاسه کو. هغه موږ تحصیلي سیستم، د خوونی سیستم، اولته په یواد کې دغه فیصله د کلچر پیدا کول دي سی ټیکنالوژي ته خلک اولیت ورکړي. مثلا تاسو وګورئ د افغانستان پانتونو کې ټیکنالوژي مطلق صفر حساب ده، خوانځوي کې د لاول ټولګي نه تر دولسم ټولګي د اختراع تعریف نسته. یعنی جالبه بدای تاسو د اختراع تعریف نسی پیدا کول د ټیکنالوژي پاړه. مثلا دغه ټیکنالوژي په تیرو دولسو کې د پاړه باندې درې صفحې متن نسته. ته دا و د افغانستان د اوسنۍ کوم تحصیلي سیستم سي ده یا خوونی سیستم سي ده، دا واخن د دغه 2022-23 کال لپاره اصلا جوړ نه ده. زه خپل د کور غړو ورور ته می خوند ته ملي سي بيخي تاسو د خوونځي د مزامین سي وایس ورسوي وایس، اما په مهارتونه باندې باس وکړي، ښا اغه زده کړی. ځکه چې دغه اوسنۍ سیستم هیڅ زموږ افغانان نه زده کوونکي نه محصلین مارکیټ ته نه آماده کوي. تاسو وګورئ افغانان کال شپږ لکه فارغېږي له پوهنتونونو څخه، خو 50,000 نفر هم په نړیوال مارکیټ کې دنده نشي پیدا کولای، په افغانستان کې نشي پیدا کولای.
پیدا ډېره لویه خبره به. خو په هر حال ډېره زیاته مننه سحر صاحب، له تاسې هم ډېره مننه، ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، ښاغلی یونس مومند څخه هم ډېره ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو 24 ساعته خبرونه اوري.
تاسو له پیغامونو
رادیو مدرمیانو ته کوم اوریدونکو سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشاله وي. ټول افغانانو ته د اختر مبارکي وایم، په خصوصا بیا غریبو افغانانو ته. د شتمنو افغانانو څخه هم دغه هیله ده چې د خپل همسایګانو سره مرسته او کومک وکړي، په بولو باندې چې کوم غریب یا یتیمان افغانان دي، دې هیله چې دوی کومک وسره وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اما آباد و ټولو ته د اختر مبارکي وایم. تاسو یې بته خدای پاک قبول کړي. زه عبدالحکیم د هلمند ولایت څخه دا پیام ازادي راډیو پر واټس اپ باندې پرېږدم. خدای دې وکړي چې دا زما پیام نشر کړي. زه چې یم لاس مې ډېر سره بند دی، پاتې چې څولو د یوې خواسم څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده، د ولور توا نه لرم چا ده کوم. نو زه دا هیله ورزولم د اوریدونکو او کارکوونکو څخه چې زما پیام نشر کړي، چې زما سره په دې باب کې ازادي راډیو کارکوونکي او ملي تجاران زما سره په دغه کې کومک سره وکړي، چې توا نه لرم ولور ډیر باندې دی، نو لاس مې ډیر سره ستړي دی.
السلام علیکم. سره د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکله وړاندې کوم. زه جان د پکتیکا ولایت د ورمول سوال څخه غږیږم. ورور دلته نه یم، پاکستانه زمرور شته، نه روغتون شته د درملو لپاره. ورور خلک د ډیره غټو ستونزو سره مخامخ دي.
سلامونه نیکه هیلې او احترامات. حکمل یم له پکتیا ریو بول سوالینه. ازادي راډیو ټولو همکارانو او ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ټولو لپاره د خوشحالۍ او ورورولۍ اختر وي، او ټولې د افغانستان ستونزې یوې خواته شي، او دلته یو د ورورولۍ او صمیمیت فضا رامنځته شي. او بله ده چې موږ په طالبانو ورونو باندې غږ کوو، دا ترینه غواړو چې نور دې د خپل ضد نه تیر شي. د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې دي، د نجونو او هلکانو په مخې خلاصې کړي، ټولو ته د یو شان د تعلیم زمینه برابره کړي. که چیرې تعلیم نه وي، موږ به همدغسې تیارو کې پاتې وو. د صحت برخه به مو هم پلج وي، د معرف برخه به هم پلج وي، او ټولو برخو کې به موږ د ستونزو سره مخې وو. تاسو اوس وګورئ، زموږ یو عادي ناروغ چې وي، هغه موږ نورو هیوادونو ته د علاج دپاره وړو، ځکه چې دلته موږ داسې په روغتیایي برخه کې داسې مجرب ښه ډاکټران نه لرو. که لرو، هغه هم د هیواد څخه تښتېدلي دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 420 21 24 201.
ورحمه الله.